قدرمن اوریدن کو دا افغانستان د سیاسي چارو چلونکو یو کارپوه شاغلی محب الله شریف همدا اوس د کابل څخه زما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جناب شریف صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیک هیلې ومنئ. ډېر مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره منلې ده.
ډېره مننه آشنا صاحب، تاسو هم زما سلامونه او نیکې هیلې، او همدا ډول غواړم اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې سلامونه وړاندې کړم. خدای دې وکړي چې ښه روغتیا ولرئ، او ورځ مو د خدای په برکت پیل کړي وي، او ورسره خوشحاله وي. مهرباني وکړئ.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب شریف صاحب، په داسې حال کې چې په کابل کې او نور ولایت کې د مخالفینو بریدونه زیات شوي دي، د سیګار ادارې د افغانستان د ځواکونو په شمیر کې د کموالي او طالبانو د نفوذ د زیاتوالي په اړه اندېښنې ښودلې دي، تاسو دغه ادارې راپور څنګه چیړي، او همدارنګه د وضعیت د خرابېدو علت په څه کې تاسو بولئ؟
د سیګار راپور چې په تېر کې په بغل نشر شوی دی، له شکه پرته چې په امنیتي وضعیت کې یوه اندازه خرابوالی د دې په خاطر باندې راغلی دی چې نه یوازې دا چې د افغان ځواکونو کمښت ارتباط باندې مسله نه ده، بلکې تر دې مهمه مسله دا ده چې ځینې پلانونو په ارتباط باندې، او همدا ډول د دښمن یا په اصطلاح د ترهګرو د هغه منډو ترلو په ارتباط باندې چې دوی د خپلو اهدافو د پسرلي کې د یو څه لاسته راوړلو گنگوسی وی اکثر وقت واضح وی چی کوشش کی چی وضعیت خراب و خود لشی او داسی حالات و خود لشی چی افغانستان کی حکومت واگی یا امنیتی ځواکونه واگی کمزوری شوی دی، او باقی دوی نشی کولی چی هر څه په خپل کنټرول کی وساتی، او وضعیت په یو ډول باندې مختل و خود لشی. زه فکر کوم وضعیت تر دې اندازه هم نه کوشش وشو چې ځینې وليس قطبتي خو افغان امنیتی ځواکونه وکولی شول زما په نظر باندې چې د دغه ډول پېښو مخنیوی وکړي. او سیګار د راپور دوهمه مسله زه غواړم پرې بیا هم خبره وکړم چې دوی اکثریت وخت کوم راپور چې برابروي یوازې په څو مناطقو باندې تمرکز کوي، او هغه بیا په سیاسي ډول باندې د ټولو نورو مناطقو یا د افغانستان لپاره د مثال په توګه غوره کوي، او په هغه باندې د افغانستان ټول وضعیت تلي چې زما په نظر باندې دا تر زیاته بریده پورې د افغانستان د حقیقي وضعیت څرګندوي نه کوي، او سړی نشي ویلی چې دا راپور په حقیقت کې هغه راپور دی زما په نظر باندې چې هر څه یې په خپله نامه کې رانغښتي.
په کابل کې د ورستۍ حمله چې په هغه کې یو شمېر زیات خلکو ترڅنګ ژورنالیستان او د تلویزیون کارکوونکي ووژل شول، دولت ولې د ژورنالیستانو د امنیت په اړخ کې پاتې راغلی دی او داسې پیش رامنځته کیږي؟
په شکه پرته دغه پیښه چې د ملي امنیت په دروازه باندې لومړی ځانمرګ برید وشو، او د هغې نه وروسته دوهم ځانمرګ برید په افغانستان کې د رسنیو په استازو باندې وشو، له هر ډول انساني بشري او نړیوالو سرغلاوی دی. خو دا باید یاد ولرو چې د داعش په شان تنظیم ته دغه نورګونه اخلاق، اسلامي تعلیم او صحیح میغان نهشي، هغوی ته دا ډېره مهمه مسله نه ده، بلکې د خپل هدف د پرزولو په خاطر باندې د هر بېګناه سړي او هر بېګناه ښځې وینه تزول ورته دومره مهمه نه ښکارېږي، او زیات بندښت او خنډ ورته نه ګرځي. زه فکر کوم هغه قرباني چې د رسنیو استازو ورکړه دا په ډاګه د دې څرګندوي کوي چې دوی خپل مسلک ته صادق وو، په دې کې ځان ته ځان رسولی او خپل وخت رسېدلي وو، ډېر په بیړه ځان رسولی او غوښتل یې چې حقیقي انځور د پېښې له زړه راواخلي او له نړیوالو سره شریک کړي. خو په دغه لار کې زه فکر کوم یوه اندازه پخپله د زموږ د رسنیو د ملګرو اشتباه هم وه چې دوی اکثر وخت کله چې دغه تظاهرو ته ځي هغه احتیاطي تدابیر چې ژورنالیستان ونیسي دوی نه نیسي، او دا یوازې د دې په خاطر دي چې دوی یو وخت احتیاطي کړي او بل کوشش کړي چې خبر په لومړی ځای ورسي. اما د دې سترګې نه پټېږي چې امنیتي ځواکونه په حقیقي ډول باندې دغه پېښه کې چې زما په نظر باندې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ورانه او خونړۍ پېښه وه، د رسنیو په ارتباط باندې، او ډېر زیات کسان پکې نېغ په نېغه ووژل شول، د رسنیو ښه مسلکي تکړه غښتلي نر او ښځې پکې ووژل شول، زه فکر کوم چې امنیتي ځواکونو مناسب ځای نه و ټاکلی، د دوی د ژغورنې لپاره تدابیر نه و نیول شوي. د ژورنالیست او یا د خبریال او د رسنیو د استازي او د غیر استازي ترمنځ فرق نه و شوی. امنیتي ځواکونه هغه څه چې باید دوی ته امنیتي فضا برابره کړې وه په دې کې پاتې راغلي وو. او زه فکر کوم چې حکومت هم په دې ارتباط باندې خپل موقف اعلان کړی چې دوی به په دې ارتباط څېړنه کوي که چېرې د امنیتي ځواکونو ناغېري ثابت شي، د هغوی غفلت ثابت شي، د هغوی د وظیفې ښه سرته رسول په کې ناغېري وبللی شي. زه فکر کوم چې د یو ډول عدلي او قضایي تعقیب وعده شوې وه، او د دې څخه په پخوا کې د دغسې پېښو د مخنیوي په خاطر باندې هم ځینې تدابیر نیول شوي دي او ښایي بیا هم ونیول شي. خو دا بحثه که موږ د طالبان نه ځورول کېږو، موږ د داعش له لورې ځورول کېږو، په همدې ډول باندې موږ د حکومتي امنیتي ځواکونو او د دې په خوا کې د لوړ پوړو چارواکو دلته د شته مافیاو زورول خوښي معلوماتو په راکولو کښې دوی ناغېري کوي، غلط معلومات راکوي. اکثره وخت موږ نه پرېږدي چې معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړو. د دې په خوا کښې راکل کېږو، خستۍ کېږي ژورنالستانو ته، حتی په ډېر رسونو کښې دوی د جاسوسانو او د پردیو د لاس بالې او د ډېر نورو بدو نومونو سره مخامخ کېږي او دا تورونه پرې لګېږي. خو زه فکر کوم چې دا تر اوسه پورې هم افغان ژورنالستان یا د افغان رسنیو نړیوالو رسنیو استازي افغانستان کښې کار کوي او دې لامل نه شي شي چې موږ خپلې دندې په سر شو او یا د پېښې له زړه څخه د رښتینې انځور د ورکولو په کاروبار کښې زموږ خنډ واقع شي، او یا مو هغه منډې او هغه ځواک او هغه لېوالتیا چې را سره هغه کمه شي. دا شایي موږ په لار کښې لیدلي دي او په دې باندې ښه په رڼو سترګو روان یو چې بالاخره به موږ خپل هدف ته رسېږو. اخ ناغېري او زموږ سره نازواني او د یوې سترې او امنیتي فضا د نه رامنځته کولو ملامتي په اکثریتو غاړه باندې شته چې د هغه د وسلوالو مخالفینو نه نیولې بیا تر حکومت او تر امنیتي چارواکو دلته تشته لولپورو چارواکو.
په کابل په زړه کښې دغسې عملو کول داسې ویل کېږي چې دا د استخباراتو ناکامي ده او دوی نشي کولی چې د دغسې عملو مخه ونیسي. همدارنګه دولت څو ځلې ویلي چې موږ پلانونه جوړ کړي د کابل دپاره، مګر بیا هم داسې پېښ تکرارېږي. تاسو دغه مسله څنګه څېړي چې آیا دا د استخباراتو له خوا دغه ناکامي ده او که نور علتونه لري؟
اول او مهمه مسله مخکې ماشناسه دوی ته اشاره وکړه چې امنیتي ځواکونه تر زیاته بریده پورې هغه څه چې د دوی مسؤلیت دی هغه پوره نه ترسره کوي. د دې په پاتې زموږ د رسنیو د ملګري هم داسې مسایلو باندې لاس وهي چې هغه د دوی امنیت ګواښي، او د دې په خوا کښې داسې مسایل هم پېښېږي چې په هغې کښې د دواړو طرفونو ناغېري وي او دواړه طرفونه په داسې شکل باندې تعامل کوي لکه د یو یو بل سره رښتینې همغږي موجوده نه وي. اما له دې سترګې نه پټېږي چې د موږ استخباراتي یا کشفي ارګانونه د وروستیو کښې تر زیاته بریده پورې د پېښو په وړاندې هغه څه چې په کار ده او هغه څه چې وړتیا یې باید وایي دوی غبرګون کوي او چټک حرکت نه کوي. همدا لامل دی چې په افغانستان کښې ورځ تر بلې د مړیو شمېر اضافه کېږي، جنایي جرمونه اضافه شوي. د دې په خوا کښې امنیتي وضعیت د هېواد په ټوله کچه باندې لاندې راغورځېدلی دی او ورځ تر بلې نور خرابۍ ته روان دی. لاکن که چېرې امنیتي ځواکونه او د افغانستان ولس په یوه همغږۍ کښې د دغسې بد حالت د مخنیوي لپاره ګډې بندې تړلې ونه کړي، زما په نظر باندې به ونه شو کولی چې یوازې په امنیتي ځواکونو یا یوازې په ولس باندې د هغه څه مخنیوی د بدمرغۍ په شکل باندې اوس په لمنه کښې غورځېږي. زموږ شته امنیت ګواښي، زموږ بشري ژوند ګواښي، او دلته مو د بشري ټولنې راتلونکی ګواښي.
په داسې حال کې چې طالبانو بیا د پسرلي عملیات اعلان کړي دي، چین او ارمنستان هېوادونو وړاندیز کړی دي چې د افغان حکومت او طالبان په منځ کې منځګړیتوب وکړي. د یوې لوري چې طالبان نه غواړي سوله وکړي او جنګ کوي، د بلې لوري څخه د افغانستان حکومت هم پېشنهادونه کړي دي د سولې په اړه، او دا دي د همسایګانو هېوادونو هم په دې اړه غواړي منځګړیتوب وکړي. دا مسله څنګه څېړي چې طالبان ولې نازېږي د سولې دپاره؟ همدارنګه دغه هېوادونو چې منځګړیتوب کړی دي، آیا دوی به وتوانېږي چې د دوی دو ترمنځ مذاکرات جوړ کړي؟
کوم چې د سولې لپاره طالبان هم تیار وای، دا په دې معنا دی چې طالبان د سولې لپاره کوم خاص پلان نه لري او نشي کولای د سورې هغه وظیفه یا هغه بحث یا هغه ملي پروسې ته ننوځي چې هغه د افغانستان لپاره ضروري ده، د افغانستان لپاره پکار ده او د افغان ولس غوښتنه ده. لکن د دې سترګې نه پټېږي چې افغان حکومت کوم فیصله وړاندیز یا د دوهمې غونډې د کابل د دوهمې غونډې په بهیر کې چې کوم پیشنهاد یا وړاندیز وشو طالبانو ته، هغه د پخوا په پرتله یا د پخوا سره یا په اصطلاح د هغې پرتله کولو کې هېڅ انسان نه قادرېږي چې ووایي چې دا د پخوا په پرتله باندې یو داسې وړاندیز دی چې وبه کولی شي د طالبانو اصلي واخلي او یا ورته یو داسې پلان وړاندې کوي، یو داسې وړاندیز یې ورته وکړ چې طالبان یې له نېغ په نېغه د ولس له غوښتنو سره مخامخ کړل، د یو داسې دیوال سره یې ودرول چې دوی نه شي کولای چې اوس مخکې لاړ شي. سر وایي چې په اوسني حالت کښې د دوی د سولې په ارتباط باندې دریځ یو شان نه دی، د دې سره په سره د ایران پاکستان په ځانګړې توګه روسانو فشار پرې روان دی او دوی دا ډول شین څراغ کوي چې که چېرې تاسو د سولو خبرو ته حاضر نه شئ لویې لاسته راوړنې به ولرئ او د دې نه وروسته افغان حکومت حاضرېږي چې نور هم درته شاخ راشي او تاسو ته ډېر څه درکړي. زه فکر کوم دا هغه اشتباه ده چې زموږ ولس څومره او بده ورځ او د بدمرغۍ له امله دومره اوږدوي، دغه به دلته په لمونځ باندې ساتي او بالاخره به موږ همدغه مسئلې ته را ځو چې مجبور یو سوله وکړو او د جګړې لارې نه هېواد ودان شوی او نه په نړۍ کښې کومه داسې سوله رامنځته شوې د جګړې په زور باندې چې هغه د بشري ژوند د ناورین
د پاکستان تاثیر پر طالبانو باندې تاسو څنګه څېړي؟ په داسې حال کې چې داسې ویل کېږي چې پاکستان دوی نه پرېږدي دلته چې د افغان حکومت سره سوله وکړي، ځکه د پاکستان مناسبات په دغه وختونو کې د افغان حکومت سره دوستانه نه دي، نو په دې خاطر طالبان نه دي حاضر چې سولې ته غاړه کښېږدي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
له شکه پرته پاکستان په ټوله معنا باندې دا کوشش کړی او کوي چې دا باید د طالبانو پاکستان یې غوښتنه کوي او پاکستان یې له افغانستان څخه تمه لري او په یو ډول نه په یو ډول استخباراتي مسائل ورسره مطرح دي او د طالبانو د استعمال او د طالبانو د کارولې نه د دې پردې تر شا هغوی خپل اهداف ترسره کړي او خپل اهدافو ته ورسېږي. زما په نظر باندې دا حقیقت چې پاکستان په ټولو طالبانو باندې نفوذ نه لري، بلکې په طالبانو کښې هم داسې مخلص افغانان شته چې هغوی غواړي سولې ته را شي او دغې ته لار لټوي او په دې ډول باندې له نورو کسانو سره خبرې کوي چې هغوی باید سولې ته را شي، خو دا باید وېره نه شي چې دغه شخصیتونه چې هغه خپلواک وي او یوازې د افغانستان مسله یې په نظر کښې وي او رښتینې اسلام ته پاکستان دښمنان دي او پاکستان ډېر وخت کوشش کړی د تاریخ په اوږدو کښې خاصتاً په د تېرو 15 کلونو کښې چې دغسې طالبان وغورځي، دا اصلي حالته یې وغورځوي، له صحنې یې وباسي، یا یې په یو ډول او په بل ډول تطمین کړي او بالاخره یې حتی د کورنیو او هلته ساتل او د دوی په ضد باندې هر ډول نورو استخباراتي کړنو ترسره کول نه هغه څه وکړي. ډېر زیات طالبان یې وځورول او ډېر زیات طالبان یې له صحنې لرې کړل. اوس ولې دغه پالیسي د پاکستان دوام لري او پاکستان هېڅکله یا په هېڅ صورت باندې ونه غواړي چې د افغانانو په وړاندې مخلص موقف ولري، یو مخی موقف ولري. زما په نظر باندې دوی تل ډېرې سرغېړن توکې هر ځل چې افغانان لاسبری شوي افغانان سره لوړې شوي دوی یې د لاس نه د پایلې ستلو او د سختې کولو لپاره کوشش کړی. خدای جل جلاله ته مې هیله شته ده او په اوسني رهبري باندې دا اعتماد شته چې بالاخره مسله داسې ولوري ته بوځي چې د پاکستانیانو دغه خاین پلانونه او دغه خاینې سوکې د یوې مخې لرې شي او په طالبانو کښې هم چې تا سره د اسلام او افغانستان غم وي له افغانانو سره خبرې وکړي. موږ هېڅکله دا نه دي ویلي چې مسله به د امریکانو سره مطرح شي، ځکه دا مسله د افغانانو ده او افغانان کولی شي هغه حل کړي او بالاخره د خپل کور لپاره هغه سمسمکۍ او هغه استقرار او هغه امنیت راولي چې ولس یې په بل ورځ غواړي او هره ورځ په سړکو کوڅو کښې د همدې سولې په خاطر د همدې استقرار په خاطر د همدې قراري په خاطر باندې زموږ د عام ولس وینې تهېږي، بوخه طرفونه چې په کېږي افغانان دي او د افغانانو چمن دغه بدمرغه او پردۍ جګړه روانه ده او اور او لمبولې زموږ کور کنه ولس وسوځاوه.
مننه. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسیون اعلان کړی دی چې د میزان په میاشت کې به د پارلمان او د ولایتونو د شوراګان لپاره انتخابات کیږي او دا اوس نوملیکنه شروع سوې ده. د یوې لوري طالبانو او نورو مخالفینو ګواښونه کړي دي چې خلک په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، او د بلې لوري څخه زورواکان او کسان چې پیسې لري کوشش کوي چې د پیسو د لارې څخه انتخابات ته لاره پیدا کړي. تاسو په دغسې حالاتو کې د انتخاباتو شفافیت او د دغو انتخاباتو کول څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم د انتخاباتو یا د ټول ټاکنو کیدل ناشونی نه دي. د افغان ولس غیرت ته که وکتلی شي، تاریخ ته که وکتلی شي، تل دوی خپل سرنوشت ټاکلی او ټاکي به یې، لیکن له دې سترګې نه پټیږي. دا باید ومنو چې خنډونه شته، ننګونې شته، مشکلات شته، کمی شته، او د انتخاباتو شفافیت یا روڼتیا به هم په هغه اندازه نه وي لکه چې موږ الکترونیکي تذکیرې درلودی او هر چا ثبت په داسې شکل باندې کېدلی چې د بهند لپاره د ده د انتخاباتو د رایې انټري یا داخلېدل ناممکن وای او هر کس یو ځل رایه ورکولی شوی، او د افغانستان په ټوله خاوره کې چې هر چېرته یې غوښتی رایه ورکړي رایه ورکولی شوی. دا اوس محدود ځایونه دي او بیا په تذکیرو باندې یو خاص ټیکر لګېږي، د انتخاباتو نه مخکې به پیور ځان راجستر کوي او ثبتوي. دا هغه شیونه دي چې د انتخاباتو کې به د خلکو لپاره خنډونه وي. لیکن زه چې څومره ګورم افغانان بیا هم دغې ملي پروسې ته روان دي او غواړي اشتراک پکې وکړي، خو دا یو فرق دی چې د یو چا لپاره مثلا مناسب کاندید وي یا نه وي، او هغه رایه ورکوي یا نه ورکوي، او یا غواړي ځان ثبت کړي یا نه کړي. دا جدا مسائل دي، لیکن افغانان غواړي د خپل راتلونکي په ارتباط یا د خپل هېواد د برخلیک په ارتباط باندې په دغسې نازک او حساسو شرایطو کې په ملي پروسو کې شرکت وکړي. لیکن زما هیلې درې طرفونه دي. یوه هیله مې د نړیوالې ټولنې نه چې افغانان په دغه وخت کې تنها پرې نه ږدي، دوه مې د افغان حکومت نه چې په دې ارتباط باندې داسې هوښیار او سلیم او په ځای ګامونه اوچت کړي چې د افغانانو او د عام ولس ژوند له بې ځایه ګواښ سره مخامخ نه کړي، او په درېیم قدم کې مې د وسلوالو مخالفینو هیله دا ده چې د افغانانو د ثبتېدو او د انتخاباتو پروسې ته د ننوتلو په خاطر د هغوی ژوند اخلي، پرې نه ږدي چې راتلو په خاطر باندې دغه پلان عملي شي، او افغانان چې تر پرونه او ننه پورې په وینو لمبېدل لا نور یې دوی ولمبوي، او د عامو افغانانو ژوند چې د سوفک او د سندان تر منځ دي په داسې شکل وي چې هر لوري ته ځي د ژوند په خاطر داسې شکل باندې حرکت وکړي چې عام وګړي او د عامو وګړي ژوند او شتمنۍ او انسانیت او وجود ته او یا د دوی عزت ته پکې مشکل او خنډ پیدا نه شي. خو نشک موږ د درو پیښو سره مخ یو، ځکه مختلفې ایجنسۍ او مختلف استخبارات کار کوي، او هغوی به په افغانستان کې د افغانانو د ځورولو لپاره نور هم پلانونه جوړ کړي. خو افغانان کولی شي ان شاء الله چې په دغسې حالاتو کې په ډېره مېړانه باندې په ملي پروسو کې شرکت وکړي، وکړي چې د انتخابات په خیر او په صحیح شکل په رڼه شکل پای ته ورسي، او بالاخره افغانان د داسې چا تختن شي چې هغوی د دوی رښتینې استازي وي، د دوی په ژوند، د دوی په ایجاد، د دوی په اقتصاد او د دوی په پالیسي، د دوی په هر ډول د ژوند په اړه پاکې سوداګري ونکړي، او په ریښتیا ډول د دوی د حقوقونو دفاع وکولی شي.
داسې راپورونه ورکول شوي دي او اندېښنې موجودې چې په یو شمېر ولایاتو کې د تذکیرې او سټیکرونو چې باندې مشغول شوي دي خرڅېږي او رانیول کېږي، چې په دې اړه یو تعداد سازمانو هم اندېښنې څرګندې کړي دي. تاسو دغه مسله څنګه څېړئ چې بیا به هغه کسان چې زیاتې پیسې ولري د دغې لارې څخه پارلمان ته ولاړ شي، او په دې اړه باید کمیسیون د انتخاباتو او د افغان حکومت باید څه ډول تدابیر وسنجي؟
دا آشنا صاحب له هیڅ شک پکې نشته چې تذکیرې خرڅېږي. دا د لومړیو انتخاباتو نه دا مسله را روانه شوه. په اول وخت کې ډېره کمه وه، بیا ورو ورو د هر انتخاباتو فاسدو خلکو تجربه پیدا کړه، د خلکو تذکيري اخلي هغه کمیشن ته وړاندې کوي په هغې باندې د ځان لپاره د لومړي ډل دپاره ثبت او راجستر حق پیدا کوي له هغې نه وروسته خلکو سره مالي معاملات کوي او د دغه مالي معاملاتو په اساس چې فاسد معاملات دي او د هېواد د برخلیک د خرڅولو او تور او کرګرن معاملات دي د دې په اساس باندې ځان ته د کامیابۍ چانس برابروي. زما فکر دا دی چې د دغسې تذکیرو یا د دغسې قانوني او حقوقي اسنادو د خرڅلاو په خاطر باندې باید د انتخاباتو کمیسیون ورنه تګلاره ولري او د هر کاندید نه داسې وثائق او داسې اسناد ترلاسه کړي داسې تذکیرې دې ترلاسه کړي چې هغوی په دې وپوهېږي چې د کومو کسانو چې ده ته تذکیره ورکړې د ده په لاره او یا د ده په پالیسۍ او د ده په راتلونکي او د ده په تېر باندې معلومات درلودل او د معاملې او یا د پیسو د اخیستلو په مقابل کښې دغسې یو کار نه دی شوی. خو دا اشناس ته به اسانه خبره نه ده ځکه یو منظم او مرکزي ډیټابیس موږ نه لرو. عامه پوهاوی هم خورا کم دی او لا هم زورواکان او د پیسو چښتن په ټولنه باندې حاکم دي. د دې سره په خوا کښې کله چې فقر زیاتېږي خلک هم دې ته مخه کوي چې تذکرې چېرته خرڅېږي هلته یې خرڅه کړي. دا هغه څه دي چې زه فکر کوم کله سیستم په حقیقي ډول باندې کمپیوټرایز کېږي یا کمپیوټري کېږي دا مشکلات به راکموي. لاکن تر هغه وخته پورې چې داسې یوې رڼې پروسې ته موږ رسېږو چې هغه ټول د ماشین په واک کښې وي او دوی پرې ونه شي کولی غلط معاملات وکړي یا چې کوي هم ډېر په کمه کچه به کولی شي، نو زه فکر کوم تر هغه وخته پورې له دغه ننګونو سره موږ مخامخ وو او دا شته دي او واقعیت لري او پر ځمکه باندې بالفعل هم دا اوس کېږي په ولایتونو کښې نه بلکې په کابل کښې. د دې لپاره په رڼا ورځ باندې پروسه روانه وي او کاندیدان دغه کار کوي او د خپلو موکلینو یا د خپلو هغه کسانو نه چې د دوی بالقوه رایه ورکوونکي بلل کېږي د دوی نه تذکیرې اخلي، تضمینونه اخلي او یو دو معاملات ترسره کېږي د شته او واقع کېږي.
د دغو ټولو علت بیا هم په د فساد په شتون کې دی چې په دولت کې وجود لري. تاسو د دغه په اړه چې ولې دولت ونه کولی سوی په دغه دوره کې چې دی ژمنې کړې وې ولسمشر او اجرایي رئیس چې موږ به د فساد څخه مخنیوی کوو او جلوګیري به کوو او کسان چې په فساد تورن دي هغه به محکمې ته راکشو، په خاص ډول هغه چارواکي چې په پخوا کې په فساد تورن وه، دوی ولې په دغه کې پاتې راغلي دي؟
د فساد په ضد پالیسي یوه رښتینې هر اړخیز پالیسي چې د افغانستان د دغه تور درد لپاره دوا وړاندې کړي. تر اوسه پورې موږ د هېواد په کچه نه لرو او ښاغلی اشرف غني او د ده سره په خوا کښې ډاکتر صاحب عبدالله بار بار دولت سره اما تر اوسه پورې فاسد خلک پرشته او په رژیم او په امنیتي وضعیت او په اقتصادي وضعیت کښې دغه بد حالت چې دی دا تر زیاته بریده پورې د بې امنیتۍ او د مشکلاتو د اساسي تېرې نه نه دی بلکې د دغسې فاسدو انسانانو په سیستم کښې د شتون نه راوچت شوی دی چې سیستم نه پرېږدي چې په صحیح شکل باندې تدبیق شي، ولس خپل حق حقدار ته ورسپارل شي او ولس په اسانۍ وکولی شي د خپل برخلیک په تصمیم ونیسي. همدا لامل دی چې مشکل زیاتېږي او دوی نه پرېږدي چې هغه اصلي مسئله چې د قانون په صراحت باندې د قانون سره مطابقه وي هغه دې عملي کړی شي. بلکې دوی کوشش کوي چې هغه څه چې دوی فرمایش وي یا د دوی د بادارانو هغه چا چې پیسې په لاس کښې ورکړي وي د هغوی پروګرام وي په دغه شکل باندې دوی روان وي. تر اوسه پورې د اداري فساد په وړاندې داسې یوه سیستماتیکه او په موضوعاتو باندې ولاړه مبارزه نه ده شروع شوې چې موږ یې د ولس لپاره یوه عملي بېلګه وبولو او په هغې باندې تکیه وکولی شو.
همدارنګه د دولت د باندې یو شمېر کړۍ چې د هغو په راس کې اوس حامد کرزی قرار لري د دولت پر ضد باندې فعالیتونه شروع کړي چې د یو شمېر بهرني هېوادو سره یې هم اړیکې ساتلي دي. دوی غواړي د دولت پلانونه تخریب کړي. تاسو د دوی دغه عمل او همدارنګه دغه د دوی د هدافو موخه څنګه چلي؟
دا فعالیتونه وجود او دې فعالیتونو پخوا هم درلود که څه هم اوس ښاغلی کرزی هم دې صف ته ور اضافه شو چې د شته دولتي پالیسۍ او د شته سیستم په مقابل کښې دوی کوشش کوي بیرون خپل یو سیستم تللي له فرانسیز سره په مشورې باندې ځینې موضوعات د شته سیستم مخې ته د ناخوالو په شکل راپورته کړي. زما عقیده دا ده چې دغسی حرکتونه دغسی خوځښتونه د ولادت سره د ولادت د ګټ سره د ولادت سره پینځه سره د خیانت او د تضاد په لګه کې ولاړ دي او خپلې د کامیابی لوري ته ولاړ دي. ما په نظر باندې ردی وکولای شي او څه خندونه را اوچت کړي، لیکن د ولادت د اراده او د ولادت د حقیقي مخنیوی او یا د هغې د عملي کېدلو په مقابل کې کلک دیوال درېدل داسې یو شی ښایي ونشي کولای. اما دغسې تخریبي حرکات شته، دغسې شیطاني او تلتیوي او کرګډن خوځښت مختلفې څېرې ښکېل دي، د مختلفو اعتبارات پکې ښکېل دي. خو له خدای نه مې هیله دا ده چې بالاخره د افغان ولس ګریوان د دغه شومو او بدمرغو دښمنانو له لاسه خلاص کړي او په خپل فضل او کرم یې داسې یو لوري ته رهبري کړي از دې د خوشحالۍ نیکبختۍ سوکالۍ او امنیت ولري، او بالاخره دوی د نورو نړیوالو ولسونو په خوا کې د مبارزې ولس په شکل باندې د ودرېدو حق پیدا کړي.
پس د دغو ټولو ګواښونو چې د یوې خوا د امنیت تر لحاظ د بلې خوا د فساد او همدارنګه دا چې دولت غواړي انتخابات په دغه حالات کې وکړي، راتلونکي تاسو څنګه څېړي؟ همدارنګه دا کسان چې غواړي دولت په دننه کې مخالفتونه راپیدا کوي، په خاص ډول د ملي وحدت د حکومت پاتې دوره چې پاتې ده، او دا راتلونکي تاسو څنګه څېړي؟
زما په نظر باندې آشنا صاحب او اورېدونکي هم په دې پوهېږي د افغانستان څلوېښت کلونو د چلنجونه اما شته سیستم په ښه شکل باندې سره د کمیو سره د جنو ځافونو په ښه شکل باندې د افغانستان د ولس رهبري کوي، او په دې ارتباط باندې ښه پلانونه ورسره شته او کوم شیونه چې تر اوسه پورې عملي کړي دي په اقتصادي، سیاسي، داخلي او بهرنۍ پالیسۍ کې تر زیاته بریده پورې کامیاب وو، وکولای شول په افغانستان داخل کې او د افغانستان له ګاونډیانو سره او د نړیوالو سره د افغانستان اړیکې، د افغانستان ځان ځایګای، د افغانستان حق او د افغانستان هغه څه چې برخه وه هغه په ښه شکل ترلاسه کړي. لیکن د راتلونکي په ارتباط باندې د افغان ولس هیله او غیرت او میړانه او تمه دا ده چې په ښه شکل به د ملي مسایلو سره دوی تعامل کوي او د افغانستان د ملي ګټو به دفاع کوي، او هر هغه څوک چې د افغانستان د ملي ګټو په خلاف وي د هغوی په مقابل کې به ودرېږي، او بالاخره به انشاءالله افغان ولس بریالی کېږي او افغانستان به د تل لپاره افغانستان وي، او وبه کولی شي دغه ولس غیرتي او میړنی ولس، زحمتکش ولس په داسې شکل باندې خپل تمثیل وکړي چې خپل راتلونکی خپلواک وي او په خپلو پښو ودرېږي، او د پردیو له بېوزلۍ او د پردیو له ازار او د پردیو له مشقت او د پردیو له تعذیبه بالاخره د وتو لاره پیدا کړي.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محیب الله شریف، ستاسو د ګټورو څرګندونو او معلومات نه ډېره مننه، تاسو زیات برلتوبونه غواړم. مننه، خدای پامان.